تعليم أسواق.
السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس د زهرو کاروان پروګرام لرو. خو لمړی خبرونه، د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر وروستي راپور ته تند غبرګون ښودلی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د ملګرو ملتونو ځینې چارواکي په ځانګړي توګه ځانګړي راپورتر یې هڅه کوي د ده په وینا د دوهې له غونډې مخکې د خلکو ذهنیتونه بل خوا واړوي. مجاهد زیاتوي چې دا استازي د ده په ټکو د ناسمو تصویرونو په وړاندې کولو سره لوی پرمختګونه تر سیوري لاندې راولي. هغه ټینګار کوي چې له طالبانو سره باید مثبت او کارنده تعامل وشي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ په خپل وروستي راپور کې چې پرونې د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړ، طالبان د جنسیتي ځپنې د سیستم پر عامولو تورن کړي او د طالبانو تر واک لاندې د ښځو او نجونو وضعیت ټکان ورکوونکی بللی دی. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر د وروستي راپور هرکلی کړی. رینا امیری پر خپل ایکس پانه د ښاغلي بنټ راپور چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا شپږ پنځوسمې غونډې ته وړاندې شو پیاوړی بللی دی. په دې راپور کې له طالبانو غوښتل شوي چې ټول هغه فرمانونه لغوه کړي چې له مخې یې د نجونو او ښځو اساسي حقونه محدود شوي دي. دا راپور داسې مهال خپریږي چې ټاکل شوی وي د روانې میلادي میاشتې په پای کې ملګري ملتونه د طالبانو استازي او ځینې نور اړخونه په دوحه کې سره راټول شي. نامعلومو وسلوالو پرون په خیبر پښتونخوا کې سیمه ییز خبریال خلیل اپریدای وواژه. د خیبر او بخښي دا خبر پولیسو او د وژل شوي د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته تایید کړ. خلیل اپریدی د خیبر ټلویزیون لپاره چې په پښتو ژبه خبرونه کوي کار کاوه. پولیس وایي اپریدای په خیبر سیمه کې له یو میلځای له خپل ملګري سره د کور خوا ته روان و چې وسلوالو یې موټر ته لاس ورکړ او بیا یې ډزې پرې وکړې. د خبر له مخې اپریدای ځای په ځای مړ شوی او ملګری یې چې سجاد نومیږي ټپي شوی دی. د اپریدی د کورنۍ غړو ویلي دي چې هغه ته له تیرو څو میاشتو راهیسې ګواښونه کېدل. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي چې اسرائیلو ممکن په غزه کې په پرله پسې ډول د جګړې له قوانینو سرغړونې کړي وي. د ادارې په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي چې د اسرائیلو پوځ په غزه کې د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو او د جنګیالیو په توپیر کې پاتې راغلی دی. په راپور کې د اسرائیلو هغه شپږ عملیات ارزول شوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې د راپور له مخې ملکیانو ته یې ډېره مرګ ژوبله اړولې او ملکي تاسیساتو ته یې ډېر زیان اړولی دی. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې حماس ډله یې اداره کوي ویلي چې د اسرائیلو په پوځي عملیاتو کې له 1400 ډېر کسان وژل شوي دي. د روسیې په لرې ختیځ کې یوې محکمې هغه امریکایي سرتیری په 3 کاله و 9 میاشتو بند محکوم کړ چې په تیره مې میاشت کې روسیې ته په تلو سره یې پوځي مقررات تر پښو لاندې کړي وو. 22 کلن ګوردن بلاک چې له خپلې روسۍ ملګرې سره روسیې ته سفر کړی د ولادیواستوک په یوه محکمه کې ادعا کړې چې بې ګناه دی، خو هغه منلې ده چې د الکساندرا واشچوک په نوم یوه مېرمنې چې پرده یې د نشې په حال کې برید کړی وو وهلې ده. محکمې ویلي چې بلاک به دې مېرمنې ته د شخړې په دې قضیه کې $115 جریمه ورکوي. روسي څارنوالانو د امریکایي سرتیري ته د نږدې 15 کاله حبس غوښتنه کړې. او نن د کرکټ د نړیوال شل اووریز جام د 8 غوره لوبډلو پړاو پیلېږي. په لومړۍ لوبه کې ماښام مهال امریکا او جنوبي افریقا لوبه کوي او دوهمه د لوبه د وست انډیز او انګلستان ترمنځ ده. تمه ده د 8 غوره پړاو په سبانۍ لوبه کې افغانستان خپله لوبه له هندوستان سره وکړي. افغانستان د ګروپي دور له سیالیو 3 لومړۍ وګټلې او وروسته یوه پرون پر کوربه وست انډیز بایلو ده. د ماتې د افغانستان پر پرمختګ کوم اغېز نه دی کړی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. ملګری ملتونه وایي په دوحه کې بل طالبانو سره د رسمیت پیژندل شوی حکومت په توګه نه، بلکې د واکمنو چارواکو په توګه چلند وکړي. په یو مرکه کې به واوري چې د دې دوو ترمنځ توپیر څه دی. په کونړ کې یو ځل بیا د ځمکې پر سر په جګړه کې مرګ ژوبله پېښه شوې.
د مانوګي ولسوالۍ د وردیش په کلي کې د دوو کورنیو د ځمکې په سر باندې جګړه منځته شوې چې په نتیجه کې اووه نفره زخمیان شوي دي، یو نفر هم په شهادت رسېدلی دی.
په هلمند کې د ماشومانو د خوارځواکۍ اندېښنه په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د شمالي کوریا او روسیې مشرانو په خپلو کې د هر اړخیز ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړی. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته ملګری ملتونه وای په دوه کې د افغانستان په اړه په راتلونکي غونډه کې بل طالبانو سره د رسمیت پیژندل شوی حکومت په توګه نه، بلکې د دې هیواد د واکمنو چارواکو په توګه چلند وکړي. د دې سازمان د عمومي منشي د ویان مرستیال فرهان حق بیگانه وخت په یو خبري غونډه کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض یادونه هم وکړه او ویل چې په دې هیواد کې جنسیتي اپارتاید یو بنسټیزه اندېښنه ده. د موضوع تفصیل اکرام الله اکرام اوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید یو بنسټیزه اندېښنه بولي او د افغان ښځو حقونو ته د درناوي غوښتنه کوي. د دې سازمان د عمومي منشي د ویان مرستیال فرهان حق سه شنبه ناوخته په یو خبری کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د راپور د سپارښتنو په اړه چې جنسیتي اپارتاید یا تبعیض دی د بشر ضد جرم په توګه پیژندل شي د وی پښتنې په جواب کې وویل چې دوی غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې په ټولنه کې د ښځو د برحق رول درناوی وشي، لکه د پوینا چې د نړۍ په هر برخه کې چې ورته اړتیا ده لیدل کیږي. فرهان حق په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید یو مهم اندېښنه وبلله. نوموړي د غراز د دوهې په غونډه کې د طالبانو د ګډون په اړه د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې وویل چې طالبانو سره په دې ناسته کې د افغانستان په رسمیت پیژندل شوي حکومت په توګه نه، بلکې د حاکمو چارواکو په توګه چلند کوي.
موږ له هغوی سره د حاکمو چارواکو په توګه چلند کوو، نه دا چې د افغانستان لپاره په رسمیت پیژندل شوي یو حکومت په توګه.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په شپږ پنځوسمه ناسته کې د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال سپارښتنه کړې وه چې طالبانو سره باید د یو قانوني او رسمي حکومت په توګه چلند ونشي. خغلی بینټ د غراز خبرداري ورکړي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر او پراخ شوی. هغه له عامه ژونده د ښځو حذف کول او له کار او زده کړو څخه د افغان ښځو او نجونو محرومول د بشریت ضد جرمونه او جنسیتي تبعیض وباله. د طالبانو حکومت د دوهې د راتلونکي ناستې په درشل کې د ملګرو ملتونو د ځینو غړو په ځانګړې توګه د ریچارډ بینټ راپور د اذهانو د خرابېدو هڅه بولي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ پر خپل ټویټر په یو خبر کړي بیان کې وویل چې باید له دوی سره مثبت او رغنده تعامل وشي او د پوینا د فشار او د سیسو حادثې هم ناکامیږي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو څار سازمان هیومن رائټس واچ د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتنه کوي چې د افغان ښځو په وړاندې جنسیتي تبعیض د بشر ضد جرم په توګه د پیژندلو او په نورو برخو کې د ښاغلي بینټ سپارښتنو ته جدي پام وکړي. د دې سازمان څیړونکي سهار فطرت په یو ویډیو بیان کې چې د سه شنبې په ورځ د دې سازمان پر ټویټر خپور شوی ویلي
افغان ښځې د دوهې د راتلونکي درېیمې غونډې په شمول لا هم د ملګرو ملتونو له مهمو پروسو څخه بهر پاتې دي چې دا د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 نمبر پریکړه لیک څرګند نقص دی. موږ د ملګرو ملتونو له ټولو غړو هیوادونو او بنسټونو څخه غوښتنه کوو چې په ټولو بحثونو کې چې د افغانستان پورې اړه لري د مختلفو افغان ښځو بشپړ معنی لرونکی او خوندي ګډون یقیني کړي.
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې دریمه ناسته د رواني جون په 13مه جوړ او د جولای تر لومړۍ نیټه دوام وکړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په برخه کې په افغان ښځو سخت محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو دا محدودیتونه د نړیوالې ټولنې له لوري سخت غندل شوی او د بیرته اخیستو غوښتنه شوې، خو د طالبانو حکومت نه یوازې په دې برخه کې نرمښت نه دی ښودلی، بلکې د لګول شویو محدودیتونو په عملي کېدو یې لا ټینګار کړی دی.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو ویاندوی په دوحه کې بل طالبانو سره د رسمیت پیژندل شوی حکومت په توګه نه بلکې د افغانستان یعنی پر افغانستان د واکمنو چارواکو په توګه چلند وکړي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو راتلونکې ونډه په دوحه کې د رواني میلادي میاشتې په پای کې جوړیږي، البته د دې میاشتې نن 19مه نیټه ده. په دې اړه د نور بحث لپاره د سیاسي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر د شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی او دا موضوع ورسره څیړو. اتمر صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. پر رسمیت پیژندل شوی حکومت او پر افغانستان واکمن طالبان، د دې دوو مصطلحاتو ترمنځ توپیر که په ساده ژبه یې بیان کړئ څه دی؟
مننه تکر صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. دا حکومت مثلا د طالبان حکومت دې ته دیفاکتو وایي، یعنی هغه حکومت چې بالفعل واګې په لاس کې لري، مشروعیت نه لري لیکن قدرت د دوی په لاس کې دی. معمولا هغه حکومتونه چې د زور د لارې یا د کودتاګانو د لارې منځته راځي دې ته دیفاکتو وایي، یعنی غیر رسمي حکومتونه دي. او د دې په مقابل کې د جور دا فرانسوي اصطلاح دی چې هغه حکومتونه دي چې هغه قانوني دي، یعنی یا د انتخاباتو د لارې نه راغلی یا د کوم جرګې د لارې نه راغلی یا داسې شایي نظامونه دي چې هغوی بیا همداسې په سلسله د پلار نه زوی ته پاتې کېږي. دا نظامونه په نړۍ کې شته دي، لیکن معمولا دیفکتو هغه نظامونه دي چې هغوی په زور واکمن شوي دي. تنها دوی ته موږ ویلی شو چې واکمنان، یعنی دوی واکمن دي، نور مشروعیت او رسمیت نه دننه په هېواد کې لري او نه هم بهر د نړیوال په سطحه.
بله اتمر صاحب، خو ملګری ملتونو خو هغه دی په دوحه کې له دوی سره خبرې کوي په راتلونکو دغه د لسو ورځو کې، نو د دوو مصطلحاتو ترمنځ دا توپیر چې تاسو دا اوس تشریح کړ د دوحې په خبرو کې به کوم اغیز ولري؟
یقینا د دوحې ناسته، لکه چې فرحان حق دا خبره وکړه چې د دوحې ناسته به دا مشروعیت طالبانو ته نه ورکوي چې دوی من حیث یو حکومت وپیژندل شي. هلته به هم دوی من حیث یو غیر رسمي حکومت، من حیث دیفاکتو حکومت، به هغوی هلته حضور پیدا کړي او دوی سره به په دغه برخه کې په هغه تشویشونو اندېښنو باندې خبرې وشي چې اوس عملا په افغانستان کې روان دي. او مخصوصا دغه د اپارتایت جنسیتی تبعیض چې دا په مسلسله توګه په دغه درې کالو کې دوام لري، او ورځ تر بلې موږ ګورو چې دغه د جنسیت پر بنیاد باندې تبعیض سخت ورځ تر بلې په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی.
بله اتمر صاحب، همدغه مسله د جنسیتي اپارتایډ چې ډیره اوس یادیږي، دا به د طالبانو په برخه کې نړیواله ټولنه او په تیره ملګري ملتونه دا اوس غوښتنې چې کیږي، فعالان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې په دغه کټګورۍ د حکومتونو کې راشي چې د جنسیتي اپارتایډ په اساس له خپلو وګړو سره چلند کوي. دا به ملګري ملتونه تایید کړي د طالبانو په برخه کې؟
متاسفانه که موږ داسې په مجموع کې وګورو، ملګري ملتونه ډیری د لویو قدرتونو د سیاستونو تر سوري لاندې کار کوي، یعنی که په دغه برخه کې موږ ځینې دغسې هېوادونه هم ګورو یا هلته ځینې مسایل داسې روان دي چې ملګري ملتونه د خلکو دپاره، یعنی د نړیوالو دپاره ځواب نه لري. د مثال په توګه دغه غزه کې کوم چې نن دغه حالت روان دی، تاسې وګوري په دې کې دا ټول زبر ځواکونه شامل دي، جګړه په ډېر تندۍ سره روان دی، لیکن ملګري ملتونه هېڅ شی نشي کولی، اصلا یو اعلامیه هم نشي ورکولی. په هر صورت دلته هم همدغه خبره ده که دغه د لویو سیاستونو د سوري نه لرې شي، بیا ملګري ملتونه کولی شي چې یو دریز ولري، یو فیصله وکړي.
اما اتمه سبب بخښي، همدغه غوښتنه په خپله د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ کړې ده. آیا د ملګرو ملتونو بیلې ادارې په خپلو کې همغږي نه سره لري، او کوم بل سره واندي چې ملګري ملتونه دلته په ژنیو کې دوی پر طالبانو د خورا زیاتو، یعنی د ریچارډ بنټ پر طالبانو د خورا زیاتو محدودیتونو غوښتون کوي دی، او هلته بیا ملګري ملتونه په خپله ورزي او په دوحه کې له دوی سره د یو پارتنر په توګه کینی، دا د دوی ترمنځ همغږي نشته که څه بل مسله ده؟
نه، ریچارډ بنټ خپل راپور وړاندې کوي دا چې فیصله په هغه باندې په کوم صورت سره منځته راځي، څه فیصله کیږي، هغه بیا خپله د ملګرو ملتو تصمیم ده. لیکن ریچارډ بنټ ټول هغه راپورونه چې واقعیتونه دي او عینان د ساحې نه راټول شوي دي، هغه د خپل نظر سره پیشنهادګونه وړاندې کوي. دا چې بیا ملګري ملتونه څه فیصله کوي، څه تصمیم نیسي، هغه بېله خبره ده.
ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو شننکی اساق اتمر چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او د کونار په مانوګي ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر په جګړه کې یو تن وژل شوی او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. امنیتي چارواکي وایي چې د پیښې په تړاو یې شپږ تنه نیولي. دا پیښه په وردیش کلي کې شوې ده. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د کونړ امنیه قومندانۍ بیان فریدالله دهخان ازادي راډیو ته وویل تیره ورځ د مانوګي ولسوالۍ په وردیش کلي کې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر جګړه شوې چې په کې اته تنو ته مرګ ژوبلا وختې ده.
تیره ورځ د مانوګي ولسوالۍ د وردیش په کلي کې د دوو کورنیو د ځمکې پر سر باندې حقوقي مسله وه او جنګ رامنځته شوې چې په نتیجه کې اووه نفره زخمیان شوي دي، یو نفر هم په شهادت رسېدلی. سیمې ته د امنیتي ځواکونه ورسېدلي، زخمیان یې د ولسوالۍ کلینیک ته انتقال کړي دي.
د دهقان په خبره چې د پیښې په تړاو له دواړو خواوو شپږ تنه نیولي او له پوښتنو ګروېږنو وروسته به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې خلک یې د کرکیلې لپاره لږ ځمکه لري او کله ناکله پکې د ځمکې اوبو څړځایونو او ځنګلونو پر سر د کورنیو کلیو او قومونو ترمنځ دغه ډول مرګونی پیښې رامنځته کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. د شمالي کوریا او روسیې مشرانو نن د هر اړخیز ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. دا تړون د شمالي کوریا پلازمینې پیونګ یانګ ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د کمساري سفر په لومړۍ ورځ لاسلیک شو. د پوتین دا سفر د روسیې د لویدیځو رقیبانو غبرګونونه پارولي او شمالي کوریا یې تورنه کړې چې له روسیې سره د اوکراین د جګړې په هدف پوځي مرستې کوي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څلورویشت کاله وروسته نن سهار د لومړي ځل لپاره د شمالي کوریا پلازمینې پیونګ یانګ ته ورسید. د پوتین هرکلی ته د پیونګ یانګ په هوایي ډګر کې سور فرش غوړېدلی و او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون یې هرکلی وکړ. پوتین او کیم چې دواړه د لویدیځ مخالفان دي، پیونګ یانګ کې په یوه جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ او د هر اړخیز ستراتیژیک مشارکت تړون هم لاسلیک کړ. د شمالي کوریا مشر پوتین ته د اوکراین په جګړه کې د ملاتړ ډاډ ورکړ.
د کوریا د ډیموکراتیک ولسی جمهوریت حکومت د روسیې له حکومت، پاوز او خلکو سره په اوکراین کې د ځانګړو عملیاتو د ترسره کولو لپاره خپل بشپړ ملاتړ او پیوستون څرګندوي تر څو خپل حاکمیت، امنیتي ګټې او ارضي تمامیت خوندي کړي.
کیم لکم شرط پرته د روسیې د ټولو تګلارو ملاتړ اعلان کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شمالي کوریا له ملاتړ مننه وکړه او له دغه هیواد سره یې د اړیکو د لا پیاوړتیا ټټر وواهه.
موږ د اوکراین د مسیر په ګډون د روسیې له تګلارو ستاسو د باثباته او کلک ملاتړ د لوړې کچې هرکلی کوو.
روسیا په اوکراین کې د جګړې او شمالي کوریا د خپلو اټومي پروګرامونو له کبله د لویدیز تر کلکو بندیزونو لاندې دي. یو شمیر لویدیزو چارواکو له وړاندې شمالي کوریا ته د ولادیمیر پوتین پر سفر غبرګونونه ښودلې دي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره په یو ګډه خبرې ناسته کې وویل په اوکراین کې د روسیې جګړه د شمالي کوریا، چین او ایران پر مرستو متکی ده. سټولټنبرګ دغه راز وویل د ناټو غړي هیوادونه اندېښنه لري چې روسیا د شمالي کوریا له اټومي پروګرامونو سره مرسته کوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي هم ویلي چې دوی دغه تحولات له نږدې څاري. د روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران او یو شمېر نور لوړپوړي چارواکي شمالي کوریا ته د ولادیمیر پوتین د دوه ورځني سفر ملګري دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي چې په افغانستان کې د عامه روغتیا مرکزونه لستونز سره مخامخ دي. ام اس اف ویلي داسې ماشومان هم دوی ته مراجعه کوي چې په ځنډ د ورسېدو له کبله په دې مرکزونو کې مري. جزئیات د موضوع د سنا کاکړ پر راپور کې
دا د بلخ ولایت مرکز د مزار شریف ښار اوسیدونکی محمد ظاهر دی. محمد ظاهر وایي ولس ماشومان یې د طبي امکاناتو د نشټوالي له امله له زیږون مخکې مړه شوي دي. دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاتوي
په وروستۍ کې میتمن مې هم عملیات شوه، ډېره وینه یې ضایع کړه، ماشوم مې هم مړ شو، پله یې هم نږدې مړه وه. دوه ورځې په دې دولتي روغتون کې بستر وه، نږدې میرمن مې هم مړه شوې وه، دوی ونه ساتله.
دا یوازې محمد ظاهر نه دی چې په دولتي روغتونونو کې د روغتیایي خدمتونو او امکاناتو له نشټوالي شکایت کوي. تازه د بی پولي ډاکټرانو سازمان یا ام اس اف ای په افغانستان کې له روغتیایي مرکزونو د اوږدمهاله بنسټیز ملاتړ د نشټوالي له امله دغه مرکزونه له ستونزو سره مخ دي. یاد سازمان په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د رسیدو لپاره مړینې په نوم په یو راپور کې چې د جون په 18مه یې خپور کړی ویلي، د بلخ ولایت د مزار شریف حوزوي روغتون په ګډون په افغانستان کې د عامه روغتیا مرکزونو ته د اړینو لګښتونو لکه د کارکوونکو معاشونو، درمل، طبي تجهیزاتو، د سونګ موادو او اکسیجن رسولو په څیر د روغتیا په برخه کې د اوږدمهاله بنسټیز ملاتړ د نشټوالي له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ام اس اف چې د مزار شریف حوزوي روغتون د ماشومانو او نوي زیږیدلي ماشومانو د څانګې ملاتړ کوي وایي چې په ټول ولایت کې د یوازینۍ سیمه ییز روغتون دی چې له ګاونډیو ولایتونو څخه هم ناروغان ورته مراجعه کوي. یاد سازمان په خپل راپور کې ویلي ډیری ناروغان اړ دي چې طبي خدمتونو ته د لاسرسي لپاره اوږد واټن سفر وکړي، ځکه چې نږدې تاسیسات په بشپړ ډول فعال نه دي او یا هم د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي کارکوونکي او طبي تجهیزات نه لري. د بی پولي ډاکټرانو سازمان زیاتوي د مزار شریف پوځوي روغتون کې یو عمده ننګونه د ناروغانو لوړ شمیر دی چې کله د بسترې دوکه چې تر 200 سلنې پورې لوړیږي، په دې معنا چې هر بستر کې له یو څخه ډیر ناروغان وي. د بی پولي ډاکټرانو سازمان وایي د مزار شریف پوځوي روغتون کې داسې ماشومان هم دوی ته مراجعه کوي چې په ځنډ د ورسېدو لامله دغه مرکزونو ته پر رسیدو سره هم محاله مري. د مزار شریف د حوزوي روغتون مسولین په یاد روغتون کې د بسترونو د کمښت موضوع تاییدوي، خو نورې ستونزې له ډلې د کارکوونکو د ماشونو ستونزه ردوي. د ابوالسینۍ بلخي ښوونیز روغتون امر ډاکټر محمد اشرف روان ازادي راډیو ته وویل
ماشونه مو د تیره اونۍ توضیح کړه. په افغانستان کې د اکسیجن تر ټولو لوی ماشین زموږ په روغتون کې دی چې ټولو روغتونونو ته موږ اکسیجن توضیح کوو. درمل بسنه نه کوي، خو داسې نه ده چې درمل ونه لرو. کله چې موسمي ناروغۍ زیاتېږي تر یو حده د بستر له کمښت سره مخ کیږو. کله چې ناروغ ماشومانو 1500 ته رسیږي هغه وخت له ستونزو سره مخ کیږو.
نوموړی وایي چې د بستر د ستونزې د حل لپاره د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت سره غږېدلی او د ماشومانو لپاره د 1500 بستریز روغتون د خلاصولو وړاندیز یې کړی. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د ستونزو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د مخنیوي وړ مړینې په هر ساعت کې د یوې مور او په یوه ورځ کې د 24 میندو ژوند اخلي.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرېږي، خو اوس چې د روغتیاي ستونزو په مسله کې یو نو یو بل راپور هم لرو. د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکو په دې ولایت کې د خوارځواکو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. دوی وایي په هلمند کې د پراخې خوارځواکۍ علت د خلکو بېوزلي ده.
دا جړاوی د هغې هلمندي ماشومانو دي چې لوږې او بېوزلۍ تر روغتونه رسولي. په خوارځواکۍ دا اخته ماشومان اوس مهال د هلمند په مرکزي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د یاد ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې په پراخه ډول په خوارځواکۍ دا اخته ماشومانو په اړه اندېښمن دي. زرمینا د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه اوسیدونکې ده چې په خوارځواکۍ اخته خپل یو نیم کلن زوی مرکزي روغتون ته راوړي. دا وایي زوی ته یې د اقتصادي ستونزو له امله خواړه نسو ورکولی چې له امله یې اوس په خوارځواکۍ اخته سوي. د هلمند په ولایت کې زرګونه هغه ماشومان چې د لوږې له امله په خوارځواکۍ اخته سوي د درملنې لپاره یې د کورنۍ وروستۍ هیله همدا پر نړیوالو مرستو تکیه مرکزي روغتون دی. جان بی بی د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار یوه بله اوسیدونکې ده چې څلور لمسیان یې روغتون ته راوړي دي. دا هم وایي چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي ځکه په خبره یې د اقتصادي ستونزو له امله یې ورته خواړه نسو برابرولی. اوس مهال په افغانستان خو په ځانګړي ډول په هلمند کې د تودوخې درجه ورځ تر بلې د لوړېدو په حال کې ده. ویره موجوده ده چې په دغه ولایت کې ماشومان له نورو روغتیایي ستونزو سره هم مخامخ سي. خو په هلمند کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر سید احمد سید بیا وایي چې د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه راټیټه سوې.
خوارځواکۍ په کلاده زیاته وه. د هلمند په ولایت کې د میندو عامه پوهاوی هم کم و. نسبتا باید ووایو چې تیر کال په پرتله شس کال د خوارځواکۍ کچه کمه سوې ده. د تیر روبې په پرتله دا روبه کمه ده. تقریبا تیر روبه موږ 3000 ماشومان شدید سویت غذایی که اخته درلود نده او دی روبه که موږ تقریبا شپږ نیم زره تر رسیدلیو.
دا فداسیال کې د چی د خړو نړیوال پروګرام یا WF په افغانستان کې د خوارځواک ماشومانو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د خړو نړیوال پروګرام وایي سره له دې چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي خو دغه سازمان له هر دریو دغه ماشومانو ته یوازې له یو ملاتړ کولای سي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی دی احترامات رپی الله ته کوم د زابل ولایت اتغر له ولسوالۍ دغه پیغام درته پرېږدم. هیله ده چې راته نه شریکې. زما د افغانستان ټول مؤمن مجاهد ځورېدلی کړېدلی ولس ته د لوی اختر مبارکي وایم. هیله ده چې قبول یې کړي. خدای پاک مو په خپل عظیم دربار کې عبادتونه لمنځونه دعاګانې او قربانۍ قبول یې کړي. امارت له مشرانو څخه مې دا هیله او ارزو ده له ملي تجارانو څخه چې افغانستان شل کلن جنګ ډېر ځپلی دی. خلک یې ډېر غریب بېوزله او درپدره دي. له خپل وس مطابق د ټولو هغه غریبو او بېوزلو خلکو سره چې د ماښام د ډوډۍ دپاره ورځ ټوله په تکلیف او مشقت یا په سوال یا په خواري تېروي تر خپله وسه پورې کوشش د دې وکړي چې هغو سره مرسته وشي.
د ازادي راډیو محترمو کارکوونکو ټولو ته د زړه له کومې سلامونه او د اختر مبارکي وایم. بعد له دې د اختر په مناسبت تاسو پیغام پرېښی وو چې که تاسو څخه د اختر په مناسبت باندې خبرې کوئ. نو د اختر په مناسبت خو یوه دغه د پریشانۍ خبره ده چې زموږ اختر د دوشنبې په ورځ سو. دا واقعیم ډیپریشانی خبره ده. ډیره بخښه وه چې د یکشنبې په ورځ باندې اختر شوی و ځکه زموږ دا 15-16 کاله کېږي چې له عربستان سره له سعودي سره اختر کوو او له سعودي سره روژه نیسو هغه اعلان وکړي اوس هم دلته دا درې کاله کېږي دي موږ ټول اخترونه په پریشانی باندې کله د شپې په یوولس بجې اعلان وشي سبا ته اختر ده کله د شپې په یوه بجې اعلان وشي چې سبا ته روژه ده هېڅ خلک حیران پاتې دي چې په کومه باندې لاړ شو دغه رقم باندې نه وي نو خدای دې وکړي چې حکم وتم دا پیغام ورسیږي او تاسې یې نشر کړئ تر اوسه پورې ولس کاله مې په عربو کې تېر کړي دي و یاره تقریبا په دا یوه ورځ د حساب د جنتري کې چې دي سعودي عمل قرا ډېره دقیقه ده زه په خپله له قزلقزات کې دا خواست کوم چې دغه طریقه صحیح ده د مونږ د هلال کمیټې ډېره زه یې په ده ډېر نه